د سیاسي فرهنګي او ټولنیز جرګځای په توګه کار اخیسته. د افغانستان د علوم اکاډمي غړی سرسیرونکی محمد شریف زدران د حجره د ارزښت په اړه وایي:
حجره په افغانستان کې یو ډېر مهم ملي فرهنګي او سیاسي ځای دی. په دې معنی چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره کار وړل کېږي، له بهر نه میلمنه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنیو مشران په حجره کې د بېلابېلو سیاسي، ملي او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي او هلته مشران سره راټولېږي او کینی او خپلې مشترکې فیصلې کوي. نو پر دې اساس باندې حجره ډېر لرغونی تاریخ لري. په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور تر څنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لویې کلې د چاردیوالۍ په منځ کې حجره د یو جلا کوټې او اتاق په توګه باندې د میلمنو لپاره جوړېږي.
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي او وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یو سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی.
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمې د صفویانو تر تسلط لاندې وې، نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډېر ملي مشر و، هغوی د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه، هغه علنا فعالیت نشو کولای. بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي. چې یو ښه مثال یې دا دی چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړې شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې هغه ووژو او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ.
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډېر ځمکه ولري هغوی پراخې حجرې جوړوي او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي. داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کېږي، بلکې په حجرو کې نورې فرهنګي، ټولنیزې او مذهبي پرېکړې هم کېږي. بیا هم سر څیړونکی محمد شریف زدران:
د جلې د غوښتلو لپاره رویباران راشي یا د سپینګیرو جرګه راشي، معمولا قانون داسې دی چې ښځې او سپینګیري ټول یو ځای راځي، خو ښځو کور ته داخلېږي ولی سپینګیري په حجره کې کښېني او په حجره کې بیا د جلۍ په باب خپله غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې موږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو په فیصله دغه جلۍ چې ستاسو لور کېږي یا خور کېږي دا زموږ پلانکي ځوان ته راکی او له موږ سره دوستي وکړي. د واده په باب تصمیم هم په حجره کې نیول کېږي. حتی د کور مشران په حجره کې له ښځو نه جلا اقتصادي مسایل، مشکلات او ستونزې حتی په حجره کې جلا بررسي کوي.
ښاغلی زدران زیاتوي چې په پښتني سیمه کې خوشبخته سړی هغه دی چې پراخه حجره ولري او د حجرې د چلښت لپاره ښه زمینه سازي وکړي. د حجرې لرل په خپله د میلمه پالنې یوه ځانګړې نښه ده. دینی عالم نورالله کوثر د افغاني ټولنې او یو شمېر نورو ټولنو ښکاره توپیر حجره په ګوته کوي. نوموړی د حجرې په دینی ارزښت هم راته غږېدلی:
موږ په خپل دودیز لحاظ سره موږ یو غله رو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمان خانه یا تیره په نورو ملتونو کې به هم شاهد وي، خو زموږ ملت په دې کې داسې یک فضیلت لري او یو ځانګړتیاوې دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي، خو یو تلاش د دې کوي چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود داسې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هېوادونو کې نه ده. ما تقریبا 200 هېواد لیدلی دي. په دا 200 هېواد کې مختلف ټولنې لیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله. په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه الصلاه والسلام هم داسې یو ځانګړی ځای د میلمه لپاره درلوده. پیغمبر علیه السلام وایي: لا یؤمن احدکم حتى یکرم ضیفه. هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نشي تر څو خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کړي او خپل میلمه سره ښه میلمه پالنه ونه کړي.
کله نا کله حجره د سور او ساس پرنګینیو کې ډوبېږي. ځوانان راټولېږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکي پاړه وایي:
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې. هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډېږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو، او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان، د ښه آواز لرونکي، په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي، هغه کسان چې مثلا د چا رباب زوي، د چا سیتار زوي، د چا منګیز زوي، حتی بعضې خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یوه کافي زیرمه موجوده وي. موږ ټول په دغسې حجره کې سره راغونډېږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو.
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه نوي کړي شپې تیروي. دا چې د ماشوم په روزنه کې د حجرې رول څه دی، بیا هم سلیمان خپلواک ته غوږ
کېږو. په نوره نړۍ کې موږ تاسې وګورو نو اکثر کله چې ماشومان را لویږي او د پنځو شپږو کالو ته رسېږي یا د هغې نه کم عمر کې، بیا هغوی لېږي چې وړکتون ته لاړ شي. خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم، لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی، هغه حجره ده. اکثره دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي، په حجره کې ناسته ولاړه کوي، او د ژوند هغه طور طریقې یا د ژوند د پرمختګ دپاره یا د ژوند د تېرولو پاره کوم هغه کړنې چې دي، هغه د خپلو مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي. شجرې ډېرې مهمې دي، نو دغه شجرې چې کومې دي د حجرې پورې تړاو لري، ځکه دلته مشران کښېني او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي، او دغه خپلو ځوانانو ته یې وایي چې تاسې فلان بن فلان بن فلان بن فلان، او تر اخر حده پورې چې د دوی آبا و اجداد یې هغې پورې ورته رسوي.
ښاغلی خپلواک، د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کېدا کې د حجرې رول رغنده ګڼي، او
که چیرې موږ تاسې فکر وکړو، بیا په ځانګړې توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي، د هغې لوی مرکز هغه حجره ده. ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي، نو همدغه حجرې دي چې له یوه څخه بل ته، له بل څخه بل ته، له یوه نه یوې سینې ته انتقالیږي په حجره کې، له بل نه بلې سینې ته انتقالیږي. او دغه دې تاسې ګورئ چې په سوونه کاله وشول چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ته ژوندي دي. زالزر شو، رستم پالوان شو، کیکیاویز شو، یما شو، امداغین علاوه سحاق شو، دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی.
حجرې یا دیرې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي؟ د ښارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري؟ دا پوښتنې به د علوم اکاډمي غړی څېړنپوه نجیب الله آریوبی راته ځواب کړي.
د دې زیات سهولت دی، ولې هغه بیګانه وي؟ ښځې نشي کولی خپل کاروبار وکړي، که بیټه کې بیبي کولی شي هر شی په سمه توګه ورته برابر کړي او هغه اړتیاوې پوره شي. اطرافي بیوټیکونه خو طبعا دومره عصري نه وي، توشک و پردې او د شیان کلري اته رنګونه هم سره ورته نه وي، مګر کابل کې بیا نو بیوټیکونه د خپل کور نه هغه بیوټیک ښه منظم صحیح جوړوي. یا وطني قالنی وي یا خارجي قالنی ورکې پرچوي، خپل کوټو نه چې ورکې اوسي هغه نه بیوټیک منظم جوړوي.
ښاغلی آریوبی وایي چې د پخوا په پرتله اوس په کلیو او بانډو کې د حجرې مجلسونه د نامنۍ له امله راکم شوي دي.
خوږو اوریدونکو، د حجرې په مجلسونو کې نوې ټکنالوژي اغیز خیندلې، خو تر ټولو بد اغیز چې د حجرې مجلسونه او ناسي را کمرنګ کړي هغه جنگ دی. د امن د راتګ په هیله نه نه خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپانه هم اوریدلې شي، pa.azadiradio.org. او که چېرې غواړئ لیکونه راوستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسی بریا زموږ هیله ده.
جانان وطنا افغان وطنا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وج دور نا سب دشمن پورشا، ساد وج دور نا سب دشمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ساد وج دور نا سب دشمن پورشا، ساد وج دور نا سب دشمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا،
لالی گل گل سوانا اوی نو لمبے دل ستا گل گھٹے تن کی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو وچ دور نا اب دشمن پورشا ساتو وچ دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلال نہ سنا لوئی پپارو دو کشل ددر تاؤ مینے دو پارن گنا لوئی پپارو دو کشل ہر ذکر نوین ساسی دفغان وطنا ہر ذکر نوین ساسی دفغان وطنا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشحال خان دامنو جگ میں اور کنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا جن کلا جوڑو تپ کسا کسا دشتنو کے وا رنگ رنا جوڑو تم وجو تمہیں جامے تم گریوان وطنا تم وجو تمہیں جامے تم گریوان وطنا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا ساد وجو دور نا اب دشمن پورشا جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان